روغتیا شتمنی ده. د امریکا تا آشنا رادیو کوربنا شافیا سردار. د امریکا جغ د روغتیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی بیا ستاسو د روغتیا او آرامۍ په هیله د نن شپې په خبرونه پیل کوو. قدرمن اوریدونکو، دا چې د کورونا وایروس ناروغي نن ورځ په ټوله نړۍ او هم په افغانستان کې یې مثبت پیښې لیدل کیږي او سبسوي دي، خو له نیکه مرغه د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسینونو د لګولو بهیر هم پیل شوی دی. نن غواړو چې په خبرونه کې د کورونا واکسین په اهمیت او ورته باندې په امریکا کې مش ډاکټر سید عالم شنواری صاحب ستاسو سره خبرې وکړي. درنو اوریدونکو، باید یاد کړم چې په خبرونه کې د څو تنو اوریدونکو نظرونه د کورونا واکسین په ورته او اندیشنو باندې لرو چې د خبرونه په لار کې به د میلما ډاکټر سره مطرح کو. او د خبرونه په اخر کې د پولیو ډراما د پولیو د واکسین په اهمیت باندې لرو. امید دي چې خبرونه تر پای ووري. محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری، خبرونه ته شرف لاست.
مننه، سلامت شفه جان، خپل بلنې مننه.
ډېر مننه ستاسو څخه چې د امریکا په دې مصروفه وخت کې ډاکټر صاحب تاسو زموږ خبرونه ته تشریف راوړي کورمو ده. محترم ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې مې مخکې وویل، نن غواړو د کورونا واکسین په اهمیت او اړتیا باندې او همدغه راز د ځینو خلکو په مثبتو نظرونو او ځینو اندیښنو باندې چې تاسو معلومات وکړي او زموږ سره په خبرونه کې اوسېږي. خو لومړی سوال مې په دا وی ډاکټر صاحب چې د کووید 19 واکسین څه ډول واکسین دی او د دې واکسین اهمیت او په اصطلاح هغه وړتیا په څه کې ده؟ مهرباني وکړئ.
د کووډ 19 اړوند مې بچی رامنځته شوی ده. دا نو ضرورت دی دې ته نه درو چې خلکو ته ویل چې دا یو وژونکی وبا ده او خلکو نه ژوند اخلي، ځکه موږ تاسو ټول د دې شاهد چې په میلیونونو خلکو نه ژوند واخیست او همداسې روزمره اخلي.
بله.
او کوم داسې ځان له بې تفاوته ونیسو او په مقابل کې اقدام ونه کړو، همداسې دا لړۍ به روانه وي. دا ناروغي چې دا وژونکي ده، اول کې باید وي او بل په زمین کې دا علاج نه لري، لکه نورو وایرسي ناروغانو چې دي د هغې په شکل باندې دا هم علاج نه لري. ممکن تداوي یې په راتلونکي کې یو څه ناڅه داسې مضمونه تداوي رامنځته شي. ولې فعلاً لپاره بهترینه لار دا ده چې د دې د خپرېدو نه مخنیوی وشي. څومره چې خپرېدل کم شي، هماغومره به اړونده مرګومیر یا مړینه کم شي. او په دې برخه کې نو بهترینه وقایه یا بهترینه وسیله چې موږ په لاس کې لرو هغه واکسینونه دي. له نیکه مرغه موږ وشو کولی نړۍ اوس داسې یوې سطحې ته رارسېدل، د ساینس یا د ساینس علم یا د طبابت په ټولیزه توګه باندې داسې یوې سطحې ته راغلی دی چې نسبت پخوا ته اوس ډېر څه په ډېر کم وخت کې کولی شي. کنې معمولا واکسینونه چې 15-10 کاله تا هغې نه زیات وخت نیسي چې یو واکسین مثلا جوړ شي او هغه تایید شي په نړیواله کچه باندې بیا تطبیق شي. ولې چون کار ډېر جدي پرې باندې روان شو، نو موږ وشو کولی دا طریقاتو منځ کې چې بېخي یعنې د عقل داسې تیو چې هغه توقع نه لري خبره وه، داسې واکسینونه رامنځته شو، خصوصا دغه څلور دانې نور چې معمول دي چې حداقل دغه واکسینونه کولی شي چې د ناروغۍ نه یا د دغه ناروغۍ نه کم مرض رامنځته شوي د هغې د شدت نه مخنیوی وکړي. نو که په خلاصه توګه باندې ویم، موږ یوازینۍ وسیله یا یوازینۍ وسیله د دغې وبا د ماتوانې دپاره یا د مقابلې دپاره چې په لاس کې لرو هغه واکسین دی. او هر هغه چاته چې واکسین پیدا کېږي یا برابرېږي، هغه که نر وي که ښځه وي که په هر عمر کې وي، خصوصا هغه خلک چې کلنۍ نه عمره ډېر وي باید دغه واکسین ځان کې تبدیل کړي تر څو هم ځانونه وژغوري هم په دې معنی باندې نه چې هغه خپل ځان ژغوري هغه شاوخوا یې کوم خلک چې وي هغه هم ژغورل کېږي ځکه دا به نه ناروغه کېږي او دې باندې وایرس کار نه کوي هغه وایرس چې دی هغه به مثلا نورو ته هم انتقالېږي.
بله واقعا دغسې دی. محترم ډاکټر صاحب دلته په امریکا کې چې موږ ګورو تاسې هم ګوري چې د واکسینو د لګولو یعنی لړۍ دا بهیر ډېر مخته دی ډېر په سرعت روان دی چې ډېر خلک واکسینونه لګوي او څو ډوله واکسینونه دي محترم ډاکټر صاحب چې تاسې په هم لږ څه په دې باره کې بیا تشریح راکړئ چې اکثره خلک د دې واکسینونو په اراضو په علایمو باندې فرضاً چې وایي څه ډول اراض لري علایم یې څه دي و بعض ته تشویشونه یا اندېښنې هم پیدا شوي دي او ځینې یې بیخي ګټور بولي. نو تاسې دغه د کورونا واکسینونه چې هغه کوم مهم مشهور واکسینونه دي که د هغه نومونه هم راته واخلي او کوم ډول یې ډېر ښه دي او یعنی دا وخت د واکسینونو استعمال یا لګول څومره ښه دي او یا څومره ګټور دي پر باندې وکي.
بله وګورئ د واکسینونو په حساب کې په یو جمله کې باید ویل هر ډول واکسینونه چې نن سبا موجود دي د هر ډول هر ډول ناروغۍ په وړاندې هغه مسؤونه دي هغه هیڅ ډول مشکل نه رامنځته کوي. داسې مشکل خو چې خدای نه خطر نه خلک نه یا د مایوریتونو لامل وګرځېږي یا د نورو ستونزو لامل وګرځېږي خصوصا د کووډ نونس کوم واکسین نه چې رامنځته شوی دی. په دې برخه کې داسې اسناد نشته چې دا ګواکې د کومې غټې ستونزې لامل ګرځېدلی. دا یعنې مسؤونه دي هیڅ مشکل نه رامنځته کوي او هر څوک باید تدبیر کړي یعنې دا واکسین ولګوي. د واکسینونو په نومونو پیسې کې نن سبا د ترتیب ممکن د 200 خوښه واکسینونو باندې کار روان دی. په دې وکه چې یو غټ مقدار چې هغه نږدې دي یعنې د غیر ضرورت لري تایید مرحله ته ورسېدلی دي چې هغه د مربوطه هیواد یا د نړیوالو روغتیا سازمان د لارې نه یو څه تایید راوخلي یعنې مطلق تایید تر اوسه پورې یو واکسین نو نظر اخیسته ټول د صرف د عاجلو یا بیړنۍ اجازه ورکول شوی ده. بیړنۍ حالات په لپاره ورته اجازه ورکول شوی ده چې دغه نن سبا په نړۍ کې دغه څلور واکسینې چې دا معمول توګه باندې یعنی تطبیق کیږي چې یو استرازینیکا دی چې هغه مثلا په افغانستان کې تطبیق شو په هندوستان په هغه کوم چې په بریتانیا کې یعنی مثلا جوړ شوی و د اکسفورډ د پوهنتون سره یو ځای په همکارۍ سره هغه په جنوبي افریقا کې تطبیق شو همداسې لا تطبیق کیږي. او درې دانې نور واکسینونه چې کوم دي هغه په امریکا کې تطبیق په حال کې دي چې یو د فایزر په نام باندې فایزر بایانټیک ورته وایي هغه دی یو مدرنا په نام باندې یو واکسین دی او بل جانسن اینډ جانسن په نام باندې واکسینونه دي. دغه واکسینونه سبا په معمول توګه باندې تطبیق کیږي و تفاوت لري یا په جوړښت کې تفاوت لري او یا مثلا د هغه مؤثریت په برخه کې فیصدي ولې دومره ویلی شم د دغه برخې یا د هغه روغتیا د برخې یو شاګرد په پایس باندې ویلی شم چې که څوک ما نه د پښتنه وکړي چې کوم واکسین به تر ټولو غوره واکسین وي زما ځواب به دا وي چې هر هغه واکسین د کورونا یا د کووډ نونس ناروغۍ په وړاندې چې لاسرسی ورته یو کس پیدا کولی شي هغه به تر ټولو غوره او بهترین وي. نو دغه ټول واکسین نن سبا چې کوم دغه څلور چې معمولا اوس مثلا تطبیق کیږي نړۍ په کچه باندې دغه ټول بهترین واکسینونه دي ټول مؤثریت لري ټول چې دی د انسان ساتنه کوي د ناروغۍ باندې د اخته کېدو په برخه کې او یا خدای نه قسم مثلا اخته شي یو باندې نو د هغه پیسې کې دغه د مرض د شدت نه مخنیوی کوي یعنی د ژوند د مرګ نه پیسې ټول واکسینونه چې موثر دي هیڅ کوم ستونزه پکې خاص نشته.
محترم ډاکټر صاحب د خبرونه په دې برخه کې به د اوریدونکو ستونزې او سوالونه واورو بیا به په تاسو خبرونه ته دوام ورکړو.
ما د فایزر اول دوره وهلې ده دوهمه دوره خو به توانې نه یې
السلام علیکم. ما پوښتنه درلودم د کرونا د واکسین ګټې څه دي او که ونه لګول شي تاوانونه څه دي؟ زما عمر د 60 کالو دی. ډېره مننه.
The COVID-19 vaccine production at Hasad Lare.
ډاکټر صاحب، تاسو د خبرونې په لړ کې هم واوریدل چې ځنو اوریدونکو خپل نظرونه د واکسین د اهمیت او اندیشنو په اړه ستاسو سره شریک کړي و. زموږ یو اوریدونکو پوښتنه کړې و چې د کورونا د واکسین ګټې څه دي او کدا واکسین ونه لګول سي نو تاوان خو به لري؟ او دا ویلی و چې زه د شپې تو کال یم. نو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. محترم ډاکټر صاحب، تاسو واوریدل چې یو اوریدونکو ویلي و چې ما د فایزر اوله دوره لګولې ده او دی په دې فکر کې دی چې دوهمه دوره خو به ډیره تاواني نه وي، ولی چې اوله دوره کې زیات تکلیف نه ډاکټر صاحب او دوهمه دوره چې خلکو اکثره خلکو چې لګولې دي ډېر حساسیت سره ښکار کړی دي او دوی وایي چې یو څه تبه هم لري. نو مهرباني وکړئ تاسو کوم مفصل معلومات ودی اوریدونکو ته ورکړئ.
هیڅ تشویش نه کوي دغه واکسین چې کوم جوړ شوی دی چون اکثریت مسائل چې اوس په لومړنۍ مراحل کې دي د پیل نه لپاره کوم مقدار د واکسین چې مثلا اړین دی وجود لپاره چې اوخه یعنی د انسان دفاعي سیستم را بیدار کړي د وایروس په وړاندې چې پراتم کې مقابل کې مقابله کوي یا امیونټي وتم کوي مثلا هغه مافیات
رامسته کوي
هغه په تو وجود کې رامسته کولای شي. نو په دې خاطر باندې هغه اول دوز چې کوم دی هغه دومره پوره توګه باندې هغه انټي بوډ انټي باډي او په وجود کې نو باندې پوره اندازه باندې انټي باډي یا هغه عناصر یا فیصله دفاعي ځواک چې باید د دغه په مقابل کې د راتلونکي وایرس په مقابل کې مقابله وکړي په پوره اندازه باندې تولیدوي. نو دویم جوز چې د دې په برخه کې همکاري کوي او هغه مقدار یا اندازې ډېرې کوي. نو دویم جوز چې اړین دي هیڅ کوم ستونزه نه لري هغه حتی نور هم دفاعي سیستم د انسان زیاتوي. دا کوم دوه واکسینونه چې فایزر او د رمضان واکسینونه چې دا دواړه په ټولو دورو کې چې یو درې هفتې پات مثلا فایزر چې درې هفتې پات په تطبیق شي درې هفتونه مخکې کوشش دی باید وکړي چې مسائل
محترم ډاکټر صاحب تاسو مخکې هم د موږ د یوې خور سره چې خبرې کړې وې دلته په امریکا کې دا ډېره په تشویش کې و چې تاسو واورېدل چې دا وایي چې که زه واکسین واخلم زما کوچني ته خو به تاوان نه رسوي. یعنی هدف د دې دا و چې که زه چیرې نوی کوچنی پیدا کوم زما وجود ته خو به تاوان نه رسوي. او بله خبره ډاکټر صاحب د ښځو اکثره دغه ستونزې دي چې دوی په دغه فکر کې دي وایي که امیلداره ښځې البته وایي موږ واکسین واخلو او دا البته دا کرونا ضد واکسین چې دی دا وای موږ واخلو او کنه ستاسو څخه څنګه مشوره غوښته ده او دا واقعا دلته د ډیر شوزو تشویش دی په دې سکی
او ډیره مهمه پوښتنه وکړم د درې ډول خوځو په سکی ته باید تاسو ته توضیح درکړم.
بله
یو هغه خزې چې هغه لا حامله نه دی ولې فلان لري چې حامل واقعي دی اولاد خاوندان شي.
بله
دا وای په سکی باید یو هیڅ ډول واکسین چې نن سبا موجود دی د دې لامل لګرځيږي چې په یو خزه کې د حمل امکانات دمنځ وي یا کم کی. یعنی د حمل هیڅ کله مخنیوي نه دی او مخنیوي نه کوي هیڅ ډول واکسین او بیا خصوصا د کووډ نو نس کوم واکسین چې دا په دې باغ خزو باندې چې پراتلونکي کې پلان لري چې حمل واخلي یا اولاد راوي او باندې هیڅ ډول اثر نه کوي. نو دا سه خوندو ته زما مشوره ده دا چې کوم واکسین ورته برابر وي نظر تر سره دی ولا کوي د دې صحت لپاره ډیر ضروري دائم طبقه هغه خزي دي چې هغه مثلا حمل لري. نو دا هغه پیسې کې تر څو پورې ګرځې ډیټا یا معلومات د راټولېدو یا راټولولو په حالت کې چې نور راټولېږي ولا رقم چې راټول شي دي هغه دا خی چې تر څو پورې دا واکسین د کووډ نه چې دا هیڅ نقص نه مورته او نه په رحم کې کوم اولاد چې هغه ته نقص نه رسي. یعنی دوی لپاره مسؤل دي. یعنی ادب موږ مشوره ورکو چې واکسین د تلاش کې یو واکسین مثلا مې دی چې هغه د غټو ستونزې لري مثلا په توګه باندې حساسیت لري نو هغه باید خپل ډاکټر سره مشوره وکړي چې خاص حساسیت حساسیت لري د خاص ډول یا ځانګړي ډول موادو په وړاندې، نو هغه پې کولی شي چې پس د مشورې دغه کې اوس که څوک نورمال معامل ولري، یو کوم غټ ستونزه یا غټ حساسیتونه ونه لري، نو هغه د پیغامه دغه واکسین ترلاسه کې هغوی ته نقص نه رسوي. دریمه طبقه ښځې چې دي هغه اوس مثلا هغه ښځې دي یا میندې دي چې هغوی اولاد راوړي او شیدې ورکوي، یعنی شیدې ورکوي، شیدې ورکوونکي میندې، هغوی دپاره تر اوسه پورې داسې څېړنه نه ده راوتلې، داسې معلومات نه دي راوتلي چې ګواکې یعنی که واکسین ترلاسه کړي دوی دنیا به دوی ته یا شیدو ته یا اولاد ته نقص رسوي نه. نو دوی ته مشوره داده چې دوی کولی شي بیغمه واکسین ترلاسه کړي. نو په ټولیزه توګه باندې یا خلاصه توګه باندې دا دی هغه ښځې چې غواړي په راتلونکي کې حمل واخلي او هغه ښځې چې حمل لري او همدارنګه هغه ښځې چې شیدې ورکوي ماشومان ته، دوی درې واړو دپاره واکسین کوانو کې ترلاسه کوانو کې هیڅ نقص نه رامنځته کېږي، نو که کولی شي دوی د واکسین ترلاسه کړي ډېره بخښه شي. زه باید ووایم چې د پولیو ناروغي هم لکه د کووید 19 ناروغۍ غوندې یوه وایرسي ناروغي ده. وایرسي ناروغي چې د ناروغانو چې دي هغه اکثریت علاج نه لري، او داسې پولیو چې ده هم لا علاج ناروغي ده، او یوازنۍ لاره د خلاصون تینا فقط واکسین دی. ټولې نړۍ لکه مخکې چې ما یادونه وکړه ځان تینا خلاص کړی دی، او هغوی فقط د واکسین د لارې ځان تینا خلاص کړی دی. هغوی خپل ماشومان چې د 5 کلونو نه عمر کم و ټولې واکسین کړل، او ما به چې پولیو په وطنونو کې هیوادونو کې له منځه لاړه، ماشومان یې صحتمند ژوند کوي، نه یې کوم ماشوم په راتلونکي کې معیوبیت سره مخ کېږي، نه د وطن په اصطلاح باندې ګوډلي، نه معیوب وي، او نه هم بیا خپل ماشوم د لاسه ورکوي. نو د خپله هغه انساني او دینی وجیبه یې ادا کړل، که مور وي، که پلار وي، که خور وي، که ورور وي، یا که ولس وي، هغه د خپلو ماشومانو په وړاندې باندې دوی خپل مسؤلیت ادا کړی دی. یوازینی مسؤلیت چې راګرځي بیا به زموږ خلکو لپاره دی، خصوصا هغه خلکو لپاره چې هغوی په داسې سیمو کې اوسېږي په افغانستان کې چې هلته د پولیو وایرس چې دی د خپرېدو په حال کې دی، او دوی ته واکسینونه برابر دي، ولې دوی واکسین نه ترلاسه کوي. نو دا چې دی زه یو شی باید ووایم چې دا په دې معنا باندې ده چې دوی د خپلو اولادونو د معیوبیت یا د قتل خدای نخواسته لامل ګرځي، نه یوازې د خپلو اولادونو بلکې د نړۍ ټولو هیوادونو. دا خبره په دې خاطر کوم چې نظر زموږ اوسني ساینس ته یا پوهې ته په دې برخه کې یا د نړیوال روغتیا د اصولو په اساس باندې، که د نړۍ په هر ګوټ کې یو ماشوم یا ټول نړۍ کې پولیو له منځه تللی وي، ولې بیا هم یو ماشوم پولیو باندې اخته وي، دا په دې معنا چې د نړۍ ټول ماشومان په خطر کې دي، په دې خاطر کې چې پولیو باندې بخته شي. نو یعنی که دا هغه خلک بې غوري کوي تر ایسه کې، نو هغوی په دې نه یوازې خپل ماشومان، د خپل وطن ماشومان، بلکې د نړۍ ټول ماشومان چې دي هغه خطر سره د مرګ او معیوبیت مخ کړي وي. نو واکسین د هغې هم چې دی بدون د کوم ضرره هېڅ نقص نه لري، هېڅ ضرر نه لري. په اسلامي او غیر اسلامي هېوادونو کې عملي شوي دي، په عربستان کې تطبیق شوي، اوس مثلا په عراق کې، په تاجکستان کې، که څه اسلامي ملکونه دي، په ټولو کې تطبیق شوي، ځانونه یې ترې خلاص کړي دي. یوازنۍ ملکونه چې پاتې دي هغه پاکستان او افغانستان دي، او هغه اکثریت زموږ د پښتنو سیمې دي چې په دې برخه کې منفي تبلیغات تر اوسه پورې روان دي. حتی زموږ واکسین ټول واکسینات توران چې دي، هغه څو ورځې مخکې خدای دې وبخښي، درې خوندې مثلا واکسینات توران دي، هغوی غواړي چې د دوی اولادونو ژوند وژغوري، راتلونکي وژغوري. ولې نه پوهېږم چې دا کوم طبقه، کوم رقم خلک دي چې دغسې خویندو، مبارزو خویندو د مرګ لامل ګرځي. نو بیا هم ویلی شم چې پولیو ناروغي وژونکې ده، او یوازنۍ لار د خلاصون ترې واکسین دی. که غواړئ مثلا چې اولادونه مو ژوند وکړي او معیوب پاتې شي په راتلونکي کې، نو زر تر زره ورته واکسین وکړئ. نو دغه زما د یو ډاکټر په حیث باندې زه هم خپله غاړه په دوی باندې خلاصوم، او په اطمینان سره ورته ویلی شم چې هېڅ کوم نقص نه رامنځته کوي، او حتمی ضروری دی د پولیو واکسین نه تطبیق خپل ماشومان.
د ژوند په لور
د پولیو د درامو لړۍ
زه غوایم چې دا ډیره بده او د فکر وړ پیښه ده. موږ باید دا معلومه کړو چې دا پیښه ولې رامنځته شوه. زموږ ګناه ده او که د ماشوم پلار ملامتوي، په دې برخه کې ډیرو دقیقو څیړنو ته اړتیا ده.
تاریخ بیا وایي پس له ډیرو زیاتو کلونو دلته د پولیو کیس رامنځته کیږي. په داسې حال کې چې نوموړي سیمه په منظم ډول واکسین شوې ده او کله هم چا شکایت نه دی کړی چې چا دې د واکسین د کمپاین مخالفت او مزاحمت کړی وي.
د سیمې د څیړلو لپاره مو ټیمونه لیږلي دي او ښایي ژر به د خپلو څیړنو راپور راکړي.
ټول سیمه یعنی د نوموړي ولسوالۍ او عام همسایه ولسوالۍ باید قرنټین او واکسین شي.
اوس په همدې خبره هم تمرکز پکار دی او چې څومره سیمه د قرنټین په ساحه کې لرو.
که د ما څوک ومني نو باید مکمل ولایت او د دغه ولایت همسایه ولسوالۍ د قرنټین په ساحه کې داخل شي او د دې کار لپاره عاجل تبلیغي ډلې سیمې ته ورولېږل شي.
له نظر سره دی موافقه یم او د راډیوګانو او تلویزیونونو څخه هم باید ګټه پورته شي. زموږ تبلیغاتي ګروپونه په دې کار وکړي چې څنګه کولای شي د سیمې خلک د خپل اولادونو واکسین کولو ته تشویق کړي.
د واکسین په دې کمپاین کې دی باید امنیتي ارګانونه هم برخه واخلي او هغه کسان چې نه غواړي خپل اولادونه واکسین کړي په زور مجبور کړي.
زه خو باور لرم چې د پولیو لیدې وروستۍ پیښې وروسته به نور څوک داسې نه وي چې په خپل اولادونو واکسین ونه کړي.
چې رښتیا وایه له سیمه نه ډېر زیاتو خلکو زموږ مرکزونو ته مراجعه کړې ده او په سیمه کې د واکسین د تطبیق کولو غوښتنه کړې ده.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې اوس خلک د واکسین په اهمیت پوه شوي دي او دا یې درکړې ده چې واکسین د اولادونو ژوند ژغوري.
هو خو بیا هم داسې کسان پیدا کېږي چې د دښمن د تبلیغاتو له تاثیر لاندې راځي او خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
دا وروستۍ پیښه هم په اغلب ګمان د همداسې سړي له امله رامنځته شوې وه چې د دښمن د تبلیغاتو له اثر لاندې راغلی و او خپل ماشوم یې له واکسین کولو څخه لرې ساتلی و.
له همدغې پیښې څخه په ګټه اخیستلو سره باید د خلکو په پوهولو کې ډېر په جدیت او پام سره کار وسي تر څو بیا دغسې ناوړه او خواشنوونکې پیښه رامنځته نه شي.
هو او زه خو وایم چې د پولیو دغه پیښه د ټول هیواد او هم سیمې لپاره د عبرت درس وي او په تبلیغاتي او پوهنیز ډګر کې تر نه ډېره استفاده وشي.
نو ملګرو اوس موږ باید په دې کار وکړو چې په څه ډول د خلکو د پوهولو لپاره خپل امکانات په کار اچولی شو او د خلکو په واسطه د خلکو د پوهې زیاتولو هڅه وکړو.
زه خو ځم چې د ټیمونو وسایل او نور اړین شیان ورته برابر کړم.
ځي څنګه داسې نه وخت راغلی نن دی لکه چې کارونه ډیر وو.
او نن مو کارونه پر استیام ډیر وو او لوی وی ډیر به دي پیښ سره مخامخ شو.
ولی څه پیښ شوې دي؟
پکه ځو له سوالې کې ونجلې پولې شوې ده.
اختیا
او
ولی هلته د واکسین ګروپونه نه وتلې کڅه
ګروپونه منظم تللې او واکسین تطبیق کړي خو یو تن خپل لور نه د پریښې چې واکسین شي.
ولی
د دشمن د تبلیغاتو له اثر لاندې راغلی او خپل میرمن ته هم ګواښ کړی چې کوم وخت لور ته واکسین ونه کړي او که دا کار وکړي نو طلاق به کړي.
اخنو اوس د انجلۍ علاج نه کیږي؟
نه هغه خاصم تللې اوس دا غم کول په کار دي چې نور ماشومان بچي.
په څه ډول
سیمه ته د واکسین ګروپونه لیږو او که دا شي د ټول یا هم نیمایي ولایت ماشومان بیا له سره واکسین شي.
دې کار ته تیارې لرئ؟
هو موږ دغه ډول عجل واقعیتو لپاره پیشبیني کړې وه او کله چې اړتیا پیدا شي نو بیا څه ستونزه نه وي.
دا خدای چې دغسې امکانات لري.
هو که دا امکانات ونه لرو نو بیا خو د عجل عملیاتو په کار کې پاتې راځو.
په دې پیښه ډېر زیات خفه شوم. خدای دې ټولو والدینو ته دا پوهه ورکړي چې خپل ماشومان په خپل وخت واکسین کړي.
امین.
محترم ډاکټر صاحب شنواری پروګرام به په همدې سره پای ته رسو. که تاسو مهرباني وکړئ او خپل وروستی پیغام او د درنو ته ووایاست.
مننه. فقط غواړم په درو جملو کې دا وروستی پیغام بیا موږ دوا وایروسي یا ویروسي وژونکو ناروغیو سره مخ یو چې یو وبا رامنځته کړې ده او بل چې دا په افغانستان او پاکستان کې او تر اوسه پورې پاتې ده. دغه وبا باندې خو په یوه چورې کورونا ورته یو په ځینې معمول توګه باندې خو دغه کووید 19 ناروغي ده او بل پولیو ده چې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. افغانستان کې نن سبا پیټ کې پولیو ډېر شوی او د دې دواړو یوازینۍ لاره د مقابلې فقط واکسین ده. دواړه علاج نه لري او دواړه وژن کړي. که غواړو چې ځانونه او خپل اولادونه او خپل راتلونکي نسلونه وژغورو نو زر تر زر باید کوشش وکړو چې د دواړو ناروغیو په مقابل کې واکسینونه ترلاسه کړو.
کوربادان ډېره ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری ستاسو د معلوماتو څخه ستاسو د وخت څخه ستاسو د همکاریو څخه